السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرخه په غاړه لرو، خو تر ټولو اول د دې ساتازه خبرونه له انیسا جملاوري. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، بلوچستان عوامي پارټي له تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صبح کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په جوستیان کې لږ تر لږه 220 جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندیز تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان عوامي پارټي غړو اعلان کړی چې له تحریک انصاف ګوند سره به په ګډه په دې صبح کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان عوامي او تحریک انصاف ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین ویل،
بلوچستان عوامي پارټي پنځه لس څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګري شامل شول، نو شمېر څلېرېش ته ورسېد او نور هم شامل شوي. او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
جهانگیر ترین زیاته کړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره 13 آزاد کاندیدان شامل شوي دي، نور به هم ډېر زر شامل شي او دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دواړو مشرانو د ترکیې او پاکستان د ښه اړیکو په پراختیا هم له یو بل سره خبرې کړې دي. د پوخانی او قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسأله به خبرې کوي. هغه زیاتوي،
اختیار نه بعد دوی رقم آئی جی آر روڈ کم اغل لاگو شروع داغی پتہ مان فاٹا کی بے گنا خلق نے والے کی جی اور مغا شانتے چی سنگا ایف سی آر کی نے والے کے دل یعنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی گرفتاریاں پکی کی جی.
د خیبر زلنی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نوې منتخب شوی غړی اقبال افریدی وایي دوی به دا مسأله په پارلیمان کې پرته کوي چې قبایلو لستا د پوره آئینی او قانوني حقونه سرتر سره ورکړل شي. د افغانستان د جوستیان په درزاب ولسوالۍ کې له بیګا شپې راهیسې 220 جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوستیان امنیه کمانډان فقیر محمد جوستیانی نن سهار مشال ویډیو ته ویل په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د داعش یا اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوستیان امنیه کمانډان وایي په دې سره په شمال کې د داعش اصلی مرکز لمن ستلل دی. خو د درزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې هر ساعت د داعش وډله افغان پوځیانو ته تسلیمیږي او دا لړۍ روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې داعش به په افغانستان کې لمنځه یوړل شي. د کونړ چارواکي وایي تېر ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډانې ویان فریدالله دهکان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د وټاپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست د تېرې ورځې په ډله ییزه حمله کې 45 تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان دي. د حمله چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل شوه شپږ ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي له نن ورځې نه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشاره وویل چې د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسېدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې روان امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی، نو ځکه د ښار لپاره بیړني او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ټولنیزې شبکې فیسبوک چارواکي وایي دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات کړي دي چې ممکنه ده له روس سره تړاو ولري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د امریکا په سیاست کې نفوذ کول وو. دې خبر په واشنگټن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. فیسبوک چارواکو تر اوسه وخته د کانګرس کوډ ته ویلي دا معلومات د روس او یا له راتلونکو زمینی انتخاباتو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري، خو د کانګرس هغه غړو ته چې دا معلومات ورکړل شوي وایي کومه طریقه چې دغو کسانو استعمال کړي ده چې کېدای شي روس پکې ککړ وي. فیسبوک ویلي دوی په فیسبوک او انسټاګرام داسې 22 جعلي اکاونټونه موندلي چې غیر مستند سیاسي معلومات یې ورکول او له دې وروسته دا اکاونټونه ختم کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی. ولسمشر ټرمپ د جولای په 10 ویلي وو دې بغیر د څه شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره لیدلو ته هر وخت تیار دی. په مه میاشت کې د واشنگټن لخوا د ایران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړونه د وتلو د اعلان وروسته د امریکایي او ایرانی چارواکو ترمنځ هم پر یو بل سخت تنقیدونه شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ ویلي واشنگټن په ایران بندیزونه لګولي دي او په نورو هیوادونو هم له دوی سره د کاروبار نه کولو فشار اچولی. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ غسل کیږي او په 144 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 144 روپۍ او په 144 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 141 روپۍ او په 141 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ او یا پیسې او په 10 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ او په 10 روپۍ 60 پیسې. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 350 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی دوا یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته واورول. په خبرونه کې پروګرام ستونزې او سرکار لرو، خو دا غي نمخ کې تاسو پام دی ریپورت تر اگرزم. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې بلوچستان عوامي پارټي د طریق انصاف سره په ګډه په بلوچستان کې د حکومت جوړولو اعلان کړی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویل چې نظریات یې تر ډیره حده له یو بل سره یو شانوالي لري، نو ځکه غواړي چې شریک حکومت جوړ کړي. تحریک انصاف ادعا کوي چې د پاکستان په دریو صوبو او مرکز کې حکومتونه جوړولی شي. تفصیل له اسرار المومن نورو.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټۍ 15 څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول، نو 19 شول، او اوس ورسره 15 زموږ ملګري شامل شول، نو شمیر 40 ته ورسېد او نور اهم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علی شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوی او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
بلوچستان عوامي پارټۍ چې ده د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټي ده، او بیا د دې سره سم عوامي نیشنل پارټي او هزاره ډیموکراټیک پارټي، او بیا بلوچستان نیشنل پارټي عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ته ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرل شسته دي د هغو تعداد 500 دی، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو او بیا نن ډیر غټ چې کم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو هغه د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دی پر روان وخت د بلوچستان وزیر اعلی وی.
پاکستان تحریک انصاف په چې د غیر سرکاري نتیجو لمخې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 99 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړولی شي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروز خټک دا تورونه رد کړل چې ګینې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوئ نو دا ستاسو ټی وی چینلونو جوړه کړې. زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جانګیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره د وړاندې نه 13 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي او په پنجاب کې به اهم دوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 چوکۍ مسلم لیگ نون لري او پاکستان تحریک انصاف له 123 چوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبایي اسمبلی چې ټولې چوکۍ یې 113 دي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه شپږ او یا پیپلز پارټۍ ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کمی اسمبلۍ په 202 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 146 ګټلې. په مرکز یا وفاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزوری وي ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نونو زیاتې چوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اګست په 9 بعد د ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو چوکیو سرکاري شمیره واضح شي او د 9 اګست نه وروسته به د ټولو اسمبلۍ غونډه رابلل کیږي او د قومي اسمبلۍ په وړومبۍ غونډه کې به د اسمبلۍ غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه د هفتوار پروگرام ستونزې او سرکار. دا پروگرام تاسو لپاره هر هفته مجید بابر جوړوي. راځي چې ورته وګورو.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په پارلماني ټاکنو کې په پراخه کچا د درغلۍ تورونه لګولې دي او د هغو نتیجو چې لمخه پکې تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړې منل را انکار کړی. دغه ګوندونو په دې لړ کې د دغه هیواد د انتخاباتو کمیشن تورن کړی دی. دا چې انتخاباتي کمیشن ولې په رڼو او صفا ټاکنو کولو کې په مبینه توګه ناکامه شو دغه زمونږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د ټاکنو د نتیجو نه پس په دیر ضلع کې یو شمیر هغو کاندیدانو چې بریا یې نه ده ترلاسه کړې احتجاجي لاریون کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلۍ د پنځمې حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پورې کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لویه کچه ټګي شوې ده. خود پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ د تورونه رد کړی دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتو د نتایجو په زد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي. په بر ادیر کې په این ای پنځمه قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا ترلاسه کړې ده. د بر ادیر په دوو صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک باچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د بر ادیر په یوه صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ام ام اے کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړې ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوي لانجې په لړ کې نن د جمعیت علما اسلام پی لخوا د خیبر پښتونخوا د ضلعو په سطحه هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی.
په ټاکنو کې د درغلیو او د دې ترڅنګ د نورو تورونو دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې سهیل صاحب ټاکنې وشوی او د ټاکنو نه پس سیاسي ګوندونه اعتراضونه لري او غیدا نتیجې نه مني. ټاکنیز کمیشن په دې لړ کې څه کولای شي؟
بس دې الیکشن کمیشن زموږ د ګوندین اغا د آئین او د قانون مطابق چې کوم پروسس روان دی دا اوس چې ما هلې غري د الیکشن دا خاص کر د انتخابي د ټاکلو دا راغ چې اوس دې کې خلکو باقي امیدوارانو اعتراضات وکړل یا غي هغه ټیم سره دوباره د ګنتای لپاره درخواستونه ورکړل د سټیټ ریټرنینګ او سلام الله یا ریټرنینګ او سلام الله او په هغه باندې چې کله ریټرنینګ افسر هغه نه مطمئن نو په هغه کې د ډېر ځایونو کې بد دوباره ګنتی هم شروع کړې ده. اوس اعتراضات خو تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاسي ګوندونو بالکل دا د دوی یو حق دی الیکشن یا انتخاب تسلیمول یا په هغه باندې خبره کول خو چونکې زه په حیثیت د دوی الیکشن کمیشن د څلورو په حیثیت باندې زما دا رائے ده او دا یو نه دی چې دې لپاره چې کوم کیبینټ جوړیږي چې بیا هم دا نن چې کوم یا نن او سبا پورې چې کوم دا نه روان دی حتمی نتایج چې وایو نو حتمی نتایج چې کله دا اوشي هغې نه وروسته الیکشن کمیشن باقاعده دا دی نوټیفیکیشن وکړي او د هغې نه وروسته به د دې لپاره کیبینل جوړېږي. اپیلیټ کیبینل بیا به هغه باقاعده هغه کیبینل چې دي دا قسم کیسونه که د چا وي اعتراضات وي څه قسم څه خبره وي نو دی بالکل د قانوني لار دغه دی چې هلته لاړ شو خپل پټیشن پای کې جمع کړي.
سہیل صاحب د دغه خلکو د پاره چې کله راځي او اعتراض لري نو د هغه د پاره د هغه سره کوم ویډیو ثبوتونه یا نور کوم داسې ثبوتونه نو پغې کې د ټاکنو کمیشن کم ثبوتونه غوړه غنی او کم ثبوتونه د قبلول وړ نه دي.
ګوره جی دا خو د ټریبیونل کې ویل دا د های کورټ د جډیز باندې مشتمل دی کدا غي یو قسم د لیول غریب ریټایډ د موجوده کم د منر های کورټ د الیکشن کمیشن کم دا چې کم موجوده سټینګ د ځان دی دا د دې د ټریبیونل کې ویل هغه د پاره اعتراض سره چې کم ثبوت دی کاغذ تحریری شکل کې وی کاغذ ویډیو شکل کې وی یا دا څه نو دا اغلی باندې مناظر را خو لکه زرم چې چا سره ثبوت وی تو بالکل سره ثبوت وری خپل کیس ته مته کمپلیکیشن بل ته مګی او دا کمپلیکیشن بالکل خپل ثبوت کړی نو الیکشن کمیشن دا اغلی هغه ته ویل وا ان شاء الله بعد اغلی مناسب فیصله دی د قانون او د اړین مطابق چې هغه کې
د سیاسی گوندونو لخوا یو خدغه ټوله نتیجې رد کړل شوې دي. بل د ټوله لغټ اعتراض تاسو یو نظام متعارف کړو چې هغه ته مرکزی یو نظام ویلو چې د واتس اپ په ذریعہ باندې با هغه ولی کې ناشته هغه ولی کارونه
دا چې د دې خبره کې لکه زلالمو چې پر خدا سے نو خو چونکی د دې د کپټیزاري نفر با خپل موبایل پر ذریعہ باندې تصویر اغستو د غفارم 45 نو د دې نتیجه باندې ورن لیګل ریټرن نه ستا او موبایل باندې او بیا د غشن الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن کې د دې خپل مرکزو اغه ته د لیږل یا خو لکه د دې چونکی شاید دا هم یو وجه دی چې لکه انټرنټ د کوم دتر کوم ځای را سیګنل مته یا هغه کې دي چې کوم کوم یا د دې نه زیات زما په خیال باندې هغه چې کوم د دې سره د اپ او د موبایل اپ نو د دې نه سرانو خپل دغه کړه د خوشې په هغه کې د دې زما چې خپل کوم خیال دی یا موږ چې کوم زیات غرابې نو هغه دغه راغل چې په لوډډ شډا سي لکه دا یو هم د ډیرو حلقو د ډیرو تجارتي مسران سربان ما د نتیجه ملایې دل شروع شو نو اغه سیستم باندې لګلو راوستل شاید اوس یو وجه کې دی شي چې اغه زړه چې یو موبایل نه بل یو ځل باندې بدو دوه ځایو ته د نتیجه استوله لکه دا د ریټرن سره ته هم استوله او دا د الیکشن کمیشن اسلام آباد ته هم استوله نو ما خیال دا دی چې دغه یو ټیکنیکل ریزن هم کېدای شي
اوس دغه نظام چې کومو دغه نظام بالکل تاسو ناکاره وګرځولو کنا اوس تاسو هڅه کوي چې دا بیا کار شروع کی یا
زموږ د الیکشن کمیشن خپل د آی ټی د انفارمیشن چین ټیکنالوژي خپل وینګ دی خپل شعبه ده هغه مشران الیکشن کمیشن په دې باندې کې دا فیصله به الیکشن کمیشن کوي چې د دې ټول مکه ورواله دا وصل دي هغه ایسوي یا کمزورې کم ذکرالې نو کایس کم ذکرالې نو دا یو پهلو باندې خو خبره کې دی چې په دې باندې د الیکشن کمیشن خامخا غور کوي ځکه چې دا اعتراضات چرال نو دا په میډیا باندې خبر شو الیکشن کمیشن ته دغه واغست او یا نتایج کې لکه لیټ وال راغی یعنی لکه مطلب باز دې چې نتیجې لګي رس رس دا شر دا اعتراضات خو اغه پر دې هدف پر خو فزای دي چې او نتیجه فورن ملاون شو بالکل دا خبره تاسو صحیح ده خو دې دې سره یو بل اهم خبره دا کومه چې د دې نتیجه باندې خو ټیک شو دا اغه هغه ته په سیستم باندې لوډ راغی خو دې نه علاوه یو لکه چې کم دا کاغذ په شکل کې دا فارم او دا 45 نو دا پریزایډینګ افسر باندې لازم وا چې دا ایجنټانو له هم ورکول او د پولیټیشن په بهر به هم نو اویز ناکولا
ټول نه غټه اعتراض بیا دا او چې دا کم فارم 15 سل وختم یا 45 تقریبا ډیرو لویو سیاسي ګوندونو دا ویل چې را هغوی پولینګ ایجنټانو ته دا فارم ملونو شو په ساده کاغذ ورته نتیجه ورکړل شو
کچره دا سی وی کنه لکه د دې کیسه حقیقت دی نو لکه دا خو ټیک نه ده خبره خو تاسو بالکل صحیح ده دا نه ما لکه پابند شي دا بدل ورکو خو اوس دې کې بل خبر هم ده مثلا ایجنټان ناشتي شپږ دی یا ودی اته دی دا پولینګ ایجنټ څنګه دی دغه متعلقه فارم باندې دا دغه جوړول د خامخا به هر پټای د کس نوم لیکي دغه به ووټ لیکي دغه لکه دا یو ځای دی چې ما خپل د اعتراضات واردل چې هغه وایي چې دغه لکه د فلان کې نوم نو اوس کو کې دې شي زدانو د زپو په دی به لکه دا صفه خبر کا حکومت چیرې کې دې شي پرزیدنت دفتر دا ګڼلې چې کم رومبې کسته او کم جین دې داغه به دا نوم دوی کو دې دغه په کار دی کنه تو دا لکه هم یو هغه په پات باندې ځل چې نو کم کم ځای کې دا سدي دا خو بالکل خلاف ورزي خدا نو دل کې اوس کې چې دغه خبر دی او دا د ټریبیونل ته دی دی نو دا به دغه ورکه لازمي ځکه چې ثبوت په تور باندې خو پېښ کړي کنه
فارم 15 سل وختم قضيه چې کوم ډیرو سیاسي ګوندونو ویل دا یا دا خبره کوي چې د مو پولینګ ایجنټانې د نتیجې نه مخکې د یوې ګڼې د پار ډیرو پولینګ سټېشنونو نه وېست د دې فیصله به هم ټریبیونل کوي
خبره راځي دا چې ټریبیونل نبی اعتراضات د اوریدو د پاره جوړ شوی دی یا جوړیږي با اب نوټیفای دی کنه هغه با لکه ججمنت بخو هغه کوي هیرنګ به کوي هغه بند سماعت کوي نغوشي نو دا ټول خبرې کوي تاسو وګورئ نو دا د اعتراضات سره تعلق ساتي د نتایج او چیلنج کول سره تعلق ساتي نو دا څه خو عموما کیږي دا یو عام غیر روان دی یا ټریبیونل جوړیږي دغه لپاره چې هغه کوم ایشوز راځي یا دا څه کوم تا مطلب ډېر شکایت نه دی دا چې نو دا په هغه ټریبیونل کې د فیصله کې یو باندې دا
سہیل صاحب تردا محال پورے داد اس تقریبا دو ورځې وشوي درې ورځې برابرېږي تر اوسه تاسو ته خیبر پختونخوا کې څومره اعتراضات جمع شوې دي
لکه تاسو کوم چې اعتراض خبره کوي نو عام طور باندې زمونږ ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو سره لکه زمونږ په صبح کې خوب بسیر پشمار باندې او سودا چې دي ځای مدي چې هغه کې دوباره د ګنټای د لپاره درخواستونه ورکړي شي دي لکه کله دوباره ګنټای دا خبره ز تاسو سره شکایت په شکل کې حکم نو زموږ په خیر دا هم هغه کې راځي نو هغه باندې متعلقات دی یا روز د ریټرنینګ مفسران د رضامندۍ یا د هغه د هغه چې هغه په اګری شي هغه رضامندۍ سره دغه دوباره ګنټي وکړه بعض ځایونو کې شروع ده او بعض ځایونو کې کیږي اوس هم ده نو دغه لیول باندې خو چې دا کوم اعتراضات نه خو هغه هلته د دې ډسپوزل کوي باقي بعضي ماینر دغه راغلي چې مونږ ته چیرې پولینګ ایجنټي چتنه پرې خو دې هغه باندې هغه کیږي دا څه نو هغه هم هغه ورځ باندې د پول ډې چې کوم هغه ورځ باندې د هغه هغه متعلقه ډیارو او آر او سره کنټیکټ کوو هغه ته مونږ ویل چیرې تاسو فورن داوکي ته کړئ نه نو په لړکی اعتراضات راتل نو مونږه متعلقہ انتظامیہ الرٹ کولا او ال تک ڈی آر او سره د کنټیکټ خبرې نو دا خو باغی په غرض باندې هغه حل کولې
سہیل صاحب چې کم په خیبر پختونخوا کې یا په نورو ځایونو کې سیاسي ګوندونه دي هغه پریس کانفرنس خبري غونډې او کې هغه په هغه ورځ باندې د نتیجو د منلو نه انکار وکړو دا انتخابات دا ټاکنې درغلي وګڼل درغلي وبلل دا صرف د بیان بازی تر حد پورې دوی دا خبره کوي کنه تاسو کمیشن ته په لیکلې بڼه یا په رسمي توګه باندې کوم اعتراضونه هم دی ټولو ګوندونو جمع کړي
جی زما دا خیال دی چې کچن دا ډېر خو لکه ټول پوی خلک دي سیاسي ګوندونو کې سرم دي نو دې کې دی خو په دې خبرو دي کچری دای دا غنی چیرې دا اعتراض مونږ دې دا راغې دې کې وزن دې یا غیتا غنی نو غیره خو کارو چې دای تاریخي تور باندې الیکشن کمیشن سره جمع کړو یا یې پروسی کړو او که څنګه ندی کړی نو هغه اوس لکه څنګه دا غیره پردا یو موخه دا چې هغه دې لکه دې ټریبیونل باندې جوړول نه بعد फायदा واخلي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونځي او سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمون تر غوغوي ضرور راورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونځي محل
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدل شي. د ماسپخین 2:30 بجې او شوي لن خبرونه له انیس اجمل ناو.
د بلوچستان عوامي پارټي اعلان کړی چې له تحریک انصاف سره په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو غړو ویلي چې نصریات یې تر ډیره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پخانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تېروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال رادیو ته ویلي د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي. د افغانستان د جوسیان په درزاب ولسوالۍ کې له بیګا شپې راهیسې لږ تر لږه 200 داعش جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوسیان امنیه کمانډان فقیر محمد جوسیانی مشال رادیو ته ویلي په درزاب کې د طالبانو داعش ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي او افغان پوځیانو ته تسلیم شوي. د کونړ چارواکي وایي تېر ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 2 داعش وسله وال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډانې بیان فرید الله دهقان ان مشال رادیو ته ویل چې دا برید د وټاپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. د ټولنیزې شبکې فیسبوک چارواکي وایي دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات کړي چې ممکنه ده له روس سره تړاو ولري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې نفوذ کول وي. او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی، ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل درته اورول. د اگست پښ پګم نیټه د پیښور پوهنتون د سوري لاندې د پښتو ژبې د وادي پاړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کیږي. نن د کرخه په غاړه خبرونه کې د دې کانفرنس د بیلابلو اړخونو او په نوي دور کې پښتو ته په ورپه خو چیلنجونو بحث کوو. کوربه شاهین بونیری دی، دا پروګرام پرونم نشر شوی دی.
د کرخه په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیک پیرزوونه ومنه. اوریدونکو د اگست د 15 منټه نه تر اگست تر 8 منټه پورې د پېښور پونتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې ړومبي نړیوال کانفرنس کې، یعنی د اکیډمۍ ړومبي نړیوال کانفرنس، په دغه کانفرنس کې پښتو ژبې ته پورپېخو ننګونو چیلنجونو باندې پوهان څېړنکاران به راځي، هغوی به مقالې وړاندې کوي، ادبي غونډې او دستوري به کیږي. او په دې نوي دور کې چې پښتو ژبې ته پښتون قام ته کومې ستونزې ورپېښې دي، په هغه موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د منتظم ډاکټر نصرالله جان وزیر کوم چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی، دغه سره مونږ خبرې کړې دي. دغه سره سره ما سره د کوټینا پوهان او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ هم برخه اخلي. کاکړ صاحب را سره د ټلیفون پکړه خدي استریم شو يم. کاکړ صاحب کانفرنس کله کی دی، کم موضوعات تھی او کم کم پوهان دیتا، مطلب بغی ته بلنه ورکړی شوی ده. نو په دغه موضوع باندې ما د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب سره خبرې کړې دي. دا خبرې وورو بیا به راځم تاسو سره او سمیع الله رحمان صاحب سره به خبرې کوو.
مونږ د پښتو اکیډمۍ لخوا وخت نا وخت موقع په موقع مخکې هم کانفرنسونه ترتیب کړي دي، ارینج کړي دي، او اوس چې کوم زمونږ کانفرنس دی دا د پښتو اکیډمۍ په تاریخ کې وړومبی نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې پرمختګ یعنی د پروموشن آف پښتو لینګویج دا هغې په موضوع باندې مونږ را بللی دی. دا د شپږ اگست نه تر اته اگست پورې په بڑا گلی کې چې یعنی پېښور یونیورسٹی یو سمر کیمپ دی په هغې کې بدا کیږي. دې کانفرنس کې مونږ مختلف قسمه موضوعات ورکړي دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ په حواله سره چې هر کوم حواله سره کېدلی شي، لکه مثلا د لیکدود په حواله سره، مثلا د مارکیټ په حواله سره چې یعنی پښتو به څنګه د مارکیټ ژبه شي، پښتو به په نصاب کې مونږ څنګه مخکې راولو، پښتو به په میډیا کې یا په ټیکنالوژي کې د مارکیټ په لحاظ سره، داسې د ساينس او ټیکنالوژي په حواله سره یا داسې نورو د کریکولم یا د درس او تدریس په شوبو کې دغه سې ځینې نور موضوعات مونږ مختلفو لیکوالانو ته ورکړي دي. هغوی خپلې مقالې سره د ابسټریکټ مونږ ته راستولي دي. د کانفرنس نه مخکې لس کسان د کابل نه مونږ ته روان دي چې د افغانستان د علومو اکیډمي مشران هم دي او ځوان لیکوالان هم دي، د کابل پوهنتون هم دي، د استاد رباني پوهنتون نه هم راسره شریک دي، او د ننګرهار پوهنتون نه هم ځینې ځوانان لیکوالان ریسرچر راسره شریک دي. مونږ هغه کسانو ته چې دوی د پښتو کم جدید تقاضي دي، لکه په د ټیچنګ کې یا په د کمیونیکیشن کې، پریس الیکټرانیک میډیا کې یا په نیټ کې، په دې موضوعاتو چې د چا عبور دی په هغې ته مونږ زیاته ترجیح ورکړې ده. په شپږ تاریخ او په اووه تاریخ مونږ نړیوالې مشاعرې هم په کې دوه مشاعرې دي. تقریبا دې کانفرنس ته به مونږ ته داسې دیشو پورې زنانه شاعران او لیکوالې شرکت کوي په دې کې.
ڈاکٹر صاحب دا مقالې چې دا کم پوهان راځي یا سرنکار راځي دی وړاندې کی، نو دا مقالې به بیا د دې چې کم په دې کې کوم څېړنې شوې دي او کم نوې علم مخې ته راغلي دي او نوې معلومات مخې ته راغلي دي، نو دا به د ولس سره یا حکومتونو سره د شریکولو لپاره ست بندوبست کیږي.
دا تقریبا انشاءالله زموږ انتهایي کوشش دی، هغه انساني هڅې په مطابق چې دا د میاشتې دننه دننه مونږ مطلب کمپوز ایډیټینګ پروف وغیرہ هر شی وشي، نو کوشش مو دا دی چې دا د میاشتې پس مارکیټ ته راشي. که څه په هر صورت کې، که د ډالۍ په شکل کې وي یا د بای په شکل کې وي، کالجونو ته یونیورسټیو ته چې مونږ یې واستو، دا ما درته وایي چې دا به په نیټ باندې هم بالکل په کتابي شکل کې هم د مشاعرې ورسره دا به دا شیرونه به هم مونږ چاپ کوو او دغه مقاله به هم په چاپ شکل کې هم به په نیټ باندې د پښتو اکیډمۍ په ویب سایټ پراته وي.
بیا په دې بنیاد باندې چې کومې فیصلې کیږي، تاسو به د دې غونډې په خیره کې یا د دې کانفرنس په خیره کې څه اعلامیه یا د څه پریکړه هغه به جاری کوي کنه؟
دریم ورځ مونږ یو درې موضوعات ټاکلي دي، ورته درې داسې ډلې به وي یا ګروپس ورته وي چې په هغې کې تقریبا مشران یا لینګویسټ دي او یا د داسې نور چې یعنی د پښتو ادب سره سنجیده او مشران دي، هغوی مونږ درې کمیټې تشکیل کړې دي. درې ورته مونږ یو خو مو کوشچن بیل ورکړی دی، لکه مثلا د یو ډلې به دا وي چې دوی به په دې باندې سفارشات مرتب کوي چې پښتو به څنګه دفتري ژبه شي، یو ولې دا مسایل څه دي چې دفتري ژبه نه شي جوړېدلی یا نه در رسېدلی هغه حد ته، یا په دویم کې مونږ دا وایو چې دا د ساينس او ټیکنالوژي ژبه کوم ځایونو کې پاتې ده یا کوم هدف پورې رسیدلې ده. داسې په څلورم په دریم ټوکا کې دا یو یو کوشچن درې ور په بیل بیل کوشچن ورکړ شوی دی. ورسره ورسره دوی به سفارشات مرتب کوي صوبایي ګورنمنټ ته، یعنی یوازې خیبر پښتونخوا ته نه، دا به د کوټه د پارام، کابل د پارام، هر چېرته چې د پښتو د پښتنو د دې کم سفارشات د اطلاق لپاره زور چلیدلی شي، دا به هلته هر ځای کې د پښتانه هغې په نظر کې ساتي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصرالله جان وزیر چې دغې سره خبرې کولې. ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب را سره دی او دغه دی له خیره د پېښور نه را سره سمیع الله ارمان صاحب هم دی. ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ هم په خیر.
قدرمن اوسې شاهین رول الله دې قدرمن لره.
زما ډومبه پوښتنه بدای د کانفرنس په لخیره کیږي او بدی کی ډیر خخ موضوعات تی مونږ د ډاکټر صاحب نو وره ده ته چې خپل سوچ کې او جایزه اخلي نو پښتو جبې ته د قام پیس خو مونږ ته ډیر ننګونی دي چیلنجونه دي دغه شانتي زمونږ جبې تم چیلنجونه دي غټ غټ چیلنجز یا ننګونی ستا په نظر کې پښتو جبې ته په دې نننی دور کې کمی کمی دي؟
دې سوال تړون د دې خبرې سره دی چې پښتانه اوس په کم دور کې لګیا دي ژوند کوي نو د دې دور سمت یا د دې حرکیات یا د دنیا اوس څنګه روانه د خپل یون کوي په کم پړاو باندې ولاړه ده نو دا د دې سره تړلې ده. په هر دور کې د روح اثر ادراک کول دا ډیر زیات ضروری وي. په پښتو کې کومګ ګورو نو یو قسمه جمود مونږه تخکاری په مختلفو سیزونو کې نو هغه جمود د ماتولو زما خیال دی آغاز شوی دی. جمود په دې حواله باندې چې پښتانه هم په هغه یو قسمه خپل نرګسیت کې او په خپل لرغونتیا باندې نازانه د تخیل په دنیا کې پراته دي او د تفکر او د ساينسي پرمختګ یا د لسانیاتو یا د عمرانیاتو چې څومره نوي نوي مفکوري زموږ وړاندې راغلي دي نو په هغه باندې خپل ادب سنگارول د دوی نه یو لازمي تقاضا وه. نو زه دا ګڼم چې تیرو لسلو کلونو کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد پښتنو کې په عوامي توګه هم لګډیر او په اکیډیمیا کې لږ کم کم داسې قسمه خلق راغلي دي چې هغه د دې چیلنجز ادراک کړی دی او پښتو په نوو یا جدید موضوعاتو باندې یا په نوو غوښتنو باندې یعنی د لسانی جهان د ژبو د یو بل سره تعامل ډیر زیات بدل شوی دی. په خوا به د یوې ژبې د بلې ژبې سره تړون یا واسطه هغه ډیر لري لري پورې هم نه و. اوس د یوې ژبې سره په یو وخت باندې شل 15 ژبې لګیا وي یو قسمه لسانی تعامل لري واسطه لري نو د هغې اثرات هم ډیر جدا جدا دي. د دې منفي اثرات هم شته خو د دې ډیر زیات مثبت اثرات هم شته. که چېرې د دې مثبت اثراتو یو سړی ادراک وکړي او بیا د دې نه کار واخلي نو خپل ژبه نړیوال کچ ته په رسولو کې یو ډیر غټ توپ ورکولی شي. نو زه دا وایم چې غټ غټ چیلنجز چې کوم دي هغه د جمود ماتولو دي چې موږ د نرګسیت نه راوځو. موږ د خپل تاریخي تحفظ د فولکلور د دې ډیر کار کړی دی. نوي موضوعات چې کوم دي په سماجیاتو کې د سماج او د سیاست یا د عمراني ډومین چې کوم څومره کار دی هغه د خپل پښتو سره لینک کول دي او مطلب دواړه یو ځای کول دي چې دا یو بل نه جدا جدا چیز نه دی. ادب د ساينس پر مکتب هم کوي ادب د ساينس ته لارې هم پرانیزي. نو د دې ادراک کول د ټولو نه غټ ضرورت دی غوښتنه ده او ما خیال دی چې پښتانه لیکوال په دې باندې پوه شوي هم دي.
صحیح ده ډاکټر صاحب. ستاسو د مقالې موضوع دا ده چې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې په پاکستان کې د پښتو ژبې د منصوبه بندۍ او پالیسي سازۍ امکانات دي کې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې بیا د پاکستان په ریاستي چوکاټ کې پښتو ژبه څنګه ته تخکاری کم خو روانه ده؟
پاکستان کې بلکې د صغیر پاکستان کم تاریخ دی پای کوم دا وایو کله دا کوم ویشته ویلي د مسلمانو د هندوغه د مورخین یا دا اوسنی وخت کوم انلستان دی مبصرین دا وایي چې دا مجلس شو سوي لږه مسخره کړه
جی
د جبی د هندو د هندي اردو مسله چې دا د دې خصه وختي وخت په بل څه کې فارسی کمزور اوس وکنه نو دا هغه د نیمه د پاره یا کوم اردو مر سره غل نو په ادب د سیم صدې څخه دا تسل شو شوې ده د شخل شو شوې ده دا وطن جلاسم د دې پر بنیاد دی دا بچ پاکستان جوړیږي بیا دا بار په یو واغیا چې بیا پاکستان ته سیمې د دې پر بنیاد باندې
او
بیا په ونی نه په ورن نت کې د بنیادی کم دی دا کم هغه مختلفه د تجربې دي کومونه دي کلتورونه دي تهذیبونه دي د زړه او کلو زړه په خاني لرغونی دا غوي ویلي کول او هغه یو ايدنټيټي ور کول یو زبه ور کول بیا هغه زبه سمکه ته زکه بیا هغه اسلام سره ترين اردو او اسلام دا تقریبا د شپیتو کالو پر یو ریاست کې ریاست کړی دی او د ناکام ترین ریاست کې داخل کړی دی. بیا د دې بعد چې دا دغه راځي کنو ډېر پالیسیانې جوړېږي په ډېرو پالیسیانو کښې مطلب د نن سعودي کې دا خبره کېږي چې اردو شي دا کنه دا به پاکستان اگر چې په 2020 کې دا خبره کېږي محمد علی جناح پخپله دا وایي چې د دې ریاست ژبه کې دا به اردو وي. بیا دغه بعد بیا دغه رښتیا د دې بعد کنفرنسونه کېږي او بیا د اردو چې کوم دا نور ژبو باندې چې کوم د اردو یو تسمت دی هغه دلته قایمېږي او لس دولس څه پالیسیانې چې من سره راغلي دي په هغه ټولو کښې دغه یوه خبره ده چې ته قومیت چې دی قوم چې دی او ملت چې دی هغه وخت یو کولی شي چې ته نورې ژبې ورته ختمې کړي نورې ژبې به قرباني ورکوي نور کلتورونه به قرباني ورکوي یو به موږ اسلامي کلتور تخلیق کوو او یو به موږ اسلامي ژبه تخلیق کوو د کم په وجه باندې دا اوس ته نه خواندګي پر مخ لاړو نه تعلیم پر مخ لاړو نه ملت چې کوم په خلکو کښې ملي روحیه وه یا چې کوم نشته نظم د پاکستان یا د پاکستانیت چې کوم یو تصور و نه هغه د خلکو په ذهنو زړو کښې ولوېده اوس د دې بعد د اتلسم ترمیمه وروسته چې کومه دغه چې کومې ټولو غټ د پاکستان په عیني تاریخ کښې ټولو غټ یو ډبرلیک دی یو مایل سټون دی چې لیدلی دی راغلی دی او په هغه صوبو دغه ذمهواري یا دغه ورکول کېږي ستاسو خپل تعلیمي اهداف ترجیحات هر څه ستاسو غواړي ترسو صوبې تقریبا داسې موږ ویلی شو چې اتهویشت یا دېرش شعبې داسې دی چې هغه ډیسنترلایز ولې هغه د وفاق څخه رالی صوبو ته نو بیا په هغه وخت کښې یو ډېر ښه تجربه چې وشوله هغه په خیبر پښتونخوا کښې چې کوم د ایم پي حکومت و
د بلوچستان را ته ووایه بلوچستان کښې دا 15 کاله چې کوم د بلو هلته څه وشو دې 15 کاله کښې څه بدلون راغلی که نه
نه نه ډېر بدلون راغلی دلته بېخي ډېر مطلب ډېر خوشاین دغه ګامونه دا واخیستل شوه چې کوم دلته تېر رژیم و د نشنلستانو بلوچ پښتون نشنل لستان چې دلته وو هغو دا وکړل د بلوچستان چې خېمې دلته لرغوني یا دسره دې ځای چې کومې ژبې دي پارک پښتو ده دري پښتو ده بلوچي ده براوي ده دري ده او سندي ده دا 15 واړه ژبې چې دي که نه دغه کړلې د اول جماعت نه د کچې نه بیا دغه بعد 15مه پورې د دغو ژبو یو اضافي سبجکټ چې دی که نه هغه یې په کورس کښې داخل کړو.
جرمن صاحب په دغه کانفرنس کښې ستاسو د مقالې موضوع ده د پښتو په ترویج کښې د ریاست او عوامو ذمهواري نو په دې مقاله کښې ته څه ویل غواړې د کانفرنس ګډونوالو ته؟
د دې خلاصه داسې ده چې په شروع کښې د ژبې حقیقت بیان شوی دی چې یاره ژبه د اصل کښې څه چیز د دې صرف وظیفه ابلاغ او ترسیل دی یا د یو بل سره رابطه ده که نه داسې نور وظایف هم لري نو په دې باندې بحث شوی دی بیا د ریاست او د ژبې په خپلو کښې څه چیز پړون وي او بیا په تمامي ریاستي تاریخ کښې د یوې ژبې د ریاست سره چې کوم تړون متعین کېږي هغه څوک کوي څنګه کوي ولې کوي د هغې په شا باندې کوم ریاستي تجارتي مقاصد پراته وي او په هغې کښې به یوه ژبه خپل مقام څنګه راپیدا کوي نو په دې باندې بحث شوی دی بیا د دې نه بعد لینګویج پالیسي زمونږ دا خطه یو کثیر اللسانی خطه ده په دې کښې ډېرې زیاتې ژبې ویلې کېږي دغهرنګې په دنیا کښې نورو ځایونو کښې هم دا قسمه صورت حال موجود دی نو ما دا ویلي دي چې یاره خامخا د ریاست له خوا نه خو به یوه هایرار کې یو قطار به جوړېږي چې یاره دا ریاستي ژبه ده او دا ریاستي ژبه نه ده نو په نورو دنیا کښې لینګویج پالیسي یو پوره ساینس دی دا ټایم کښې چې د هغې خپل اصطلاحات دي خپل طریقه نفاظ دی هغې باندې هغې مختلفې ژبې دغه کوي قایمې دایمې ساتي دا د انساني تنوع د انساني تهذیب یوه ډېره غټه ذخیره ده زمونږ سره نو هغوی ټولې ژبې په دې ساینس باندې محفوظ ساتي خو د ریاستي او تجارتي تاریخ په بنیاد باندې بعضې ژبو سره امتیازي سلوک بعضې سره ترجیحي سلوک کېږي نو دا ټول ساینس ما راوړی دی بیا مې د هغې نه بعد د پښتو تاریخیت چې یاره پاکستاني ریاست کښې د نېشنلیزم د قایم ساتلو دپاره اردو سره یو قسمه ترجیحي سلوک کېږي او باقي شپږ نورو قامي ژبو سره یو امتیازي سلوک کېږي دا یو پوره تاریخیت لري دا د ریاست مجبوري ده څنګه د ریاست مجبوري ده او هغوی ولې داسې کوي یا بیا پښتانه به په دې کښې څنګه خپل قانوني او آئیني حق را اخلي او بیا د دې لپاره ما یو دوه میکانیزم یا یو دوه مثالونه د چاینیز یعنی د چاینا د ملک او د هندوستان د ملک مخې ته خو دي چې هلته کې دا لینگویج پالیسی ده چې هغوی په خپله مورنۍ ژبې هم تر ډېره حده کابو کړي دي محفوظ کړي دي او ورسره ورسره نړیوالې ژبې یا د میډیم آف انسټرکشن د نصابي ژبې چې کوم د دفتري ژبې ده نو هغه یې هم یو شان جاري ساتلي دي. نو د هغې یو ماډل ما پیش کړی دی او بیا مې دا تجویز لکه دا ریزلټ مخې ته راویستی دی چې دا څه ناممکنه خبره نه ده که اولس هم خپل حق ادا کړي چې کوم په اولس باندې پریوځي او ریاست هم خپل حق ادا کړي چې هغوی الریډي په قانون کې هغه حق د ژبو منلې دی او یو لسانی کمپین د لسانی حقوقو یو کمپین شروع شي په دې ټایم کې نو زمونږ اولسي طبقې اسې هم د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی او بیا په نړیوال کچ باندې زمونږ سره په ډېرو ژبو کې داسې مثالونه موجود دي چې یو یو کس یو یو فرد یا یوې غیر دولتي ادارې خپله ژبه د ډیر لاندې سطحې نه ډیر باندې سطح پورې بلکې نړیوال کچ ته رارسولې ده. نو که دا دواړه دې له یو چینلایز شي دې دواړو قسمه ذمواریانو کې خلک رامخکې شي په دولتي او غیر دولتي سطح باندې هر سړی خپل خپل ذمواري وپېژني او یو سیستمایز کمپین شروع شي د لسانی حقوقو نو ډیر زیات دغه یم چې یاره هوپفلي م چې دا کیدی شي چې زمونږ ژبه یو ډیر غټ مقام ته راورسي.
ها ډاکټر صاحب موږ وختي دا خبره کوله چې یره پښتو د انسټراکشن جبا د تعلیم جبا او د تدریس جبا نو د دې دوه پښتنې راوچتي یو خبره خدا ده چې آیا موږ سره غ علم شته په پښتو کې نه د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د عمرانياتو د انتروپالوجي د فلسفي چې موږ خپل بچو ته یا د روانو نسلونو ته هغه په خپل جبه کې وړاندې کولې شو په پښتو درس او تدریس کې یو دا پښتنه ده. د دې دویم اړخ دا دی چې د پښتو کمیونیکیشن به زمونږ هغه نوی نسل ته څنګه کیږي کوم چې دا وخت په انګریزي میډیم یا اردو میډیم تعلیمي ادارو کې سبق وایي پاکستان کې
اصل کې راځي چې کوم چیلنجز یا کوم طالب استعمال کې ننګونه کنه
جی
دا خو به خېدې لري کنه
جی
یو خواته کومو ګورو لکه څنګه چې وختي مجلس وسو چې پښتانه په خوانی لرغونی کلچر سره ډیر زیات دی د نرجسیت تر حد پورې مینه لري چې په خپل یو غیر دغه یعنی نارمل ډول نه ده لیکن ما په نیوز باندې مسله یو غټ چیلنج دی چې کم خلک لکه تاسو چې ویلې هغه چې په انګریزي سکولونو کې په ګرامر سکولونو کې یا په نورو ژبو کې هغه دلته درس تدریس کوي هغو د هغو په ذهن کې د پښتو یا د مورنۍ ژبې چې کوم یو انځور جوړ کړل شوی دی هغه داسې دی چې هغه په دې خپله ژبه باندې د هغو یو کلچرل شیم ورته وایي دی ته یو ثقافتي شرم محسوسوي چې وخت دی د خپل د پښتو یا د خپل کلچر په اکله خبرې کوي. مطلب زه به یو شتنې سم درکړم دلته زموږ ژبه په کوټه کې یا دلته په بلوچستان ایالت کې د نوي سکولان دي چې د کابل څخه رجستر دي د مطلب د افغانستان چې کوم دلته کډوال یا دغه دی دا وو د بچان تدریس تعلیم ورکوي.
ها
په دې دنیا کې خالي درې سکولان د پښتو دي دا نور یو کم نوي سکولان دي د بریغه دي ما چې په خپل پر دې موږ ډېر هغه تحقیق کوته ولې سیاسي شوټولې چې په لټنه وکړه هغه د شدل تر کوم افغاني بچان چې پښتانه دي هغه ټول اردو یا انګریزي سکول ته ځي.
ها
او د ریک شتان کې دی هغه د ریک دریس کول دی.
ها
نو مسله خدا دا چې کوم موږ تعلیم یا تکول دی یا هغه خلک چې هغه بخښه دي چې په داسې تعلیمي ادارو کې چې ویلي چې کوم څه ولې شو هغه شاید نو فعال دا موږ ټارګټ هم دی چې مطلب په دا ټول لیول باندې موږ لاړ شو اوس څه کده کمی زیات لکه پښتو چې دا وخت موږ ولې شو که هم وایم چې بخښه دي لیکن د دې ټیکست چې څومره یا د دې کوم د دې د لوستون چې په ټولې کې دا کړی یا لیکوالان دې دې پیدا کړی دا هغه تر شا بنیادی وجوهات یا هغه سیاسي وجوهات یا هغه کلتوري وجوهات یا هغه معاشي وجوهات ولې سو خو لیکن زه دا وایم زه مشته خبره کوم د لنګویج ټریننګ دا یعنی په داسې صورت حال کې چې اوس په اوسنۍ د لنګویج ټریننګ وخاته دي او هغه کی یو خبره موږ دا اول شی چې موږ کو هغه دی هغه ته موږ وایي چې د دې کوم سټېټس ټریننګ دی اول موږ په دې کې اول ګام دا دی چې موږ د دې سټېټس ټریننګ دغه اخو جاج اخلو نه
د دې ژبې په حق لباندې په اولس کې څه ډول تصورات موجود دي؟ آیا خلک اوس هم پښتو ته د غږ ژبه بولي که نه بولي؟ آیا د پښتو سره چې کوم د پښتو خپل لوستونکي یا خپل ویونکي چې دي د هغو څه ډول د هغو په لاشعور کې یا د هغو په شعور کې څه ډول امیج د پښتو ژبه موجود دی که نه؟ بیا دغه بعد دا موږ راځو کارپس ترینګ دویم د دې دغه دی که نه؟ دویم د دې ګام دی. او هغه کې دننه بیا موږ دا ګورو چې په دې ملک کې دننه چې کوم زموږ ژبه ده د نورو ژبو په قطار کې دا چیرې ولاړه ده، په دا دغه د دې چې کوم مواد دی د دې چې کوم بنیادي څومره مواد کوم خصوصات شته وکړي که نه، هغه زما په لیست باندې هغه داسې دی لکه څنګه چې دا ژبه په یو تدریجي ډول باندې وهل شوې ده که نه، نو دغه رنګه برخه چې دا ژبه راپورته کول کېږي د دې دپاره پالیسي چې جوړې پالیسي هم دغه رنګه نه وي، هغه هم ادراک نه وي، تدریجي عمل دی، دا یو سلسلوار عمل دی.
وختلی ریسورسز غواړي، وسایل غواړي. ارمان صاحب، تاسو دې ډیبیټ کې څه کنټریبیوټ کول غواړي؟ دې کې خپل تاسو څه آیډیاز یا فکرې هغه سره شریک کړئ. دا موږ چې کوم باس کو کاکړ صاحب سره.
او بالکل، دا دغه خبره زما د مقالې هم برخه ده چې دا کوم ساينس تاسو ته ما وویلو چې لینگویج پالیسی ورته ویل کېږي یا لینگویج انجینئرنګ ورله ویل کېږي. د ټولو نه غټ چیلنج دا ټیم پښتنو لیکوالانو پښتنو اکیډمیشنز په اکیډیمیا کې ناستو ذمهوارو ته اول او بیا اولس ته په دویم نمبر باندې دا دی چې هغه په دې لینگویج انجینئرنګ باندې ځان پوه کړي چې یاره په یو ریاست کې په یوه ټولنه کې خپل جبا څنګه یو زیرا پیدا کولی شي په علمی بنیادونو باندې، هغه نه علاوه په دفتری جبا جوړېدو نصابی جبا جوړېدو کې د دې لپاره یو اوږدمهاله پالیسی جوړېدی شي، لکه په 50 کلونو کې، په 30 کلونو کې، اړو په 30 کلونو کې دی. وی خو چې موږ خو په دې ساينس پوه شو او دې په لا یو اجتماعي سفر یو یونکو شروع کو کنه، نو بیا به مطلب دا دی چې یو ډېر غټ کنټریبیوشن به شروع شي. ګوره داسې دا چې د بنګالی ژبې موږ مخې ته یو مثال ډېر غټ شته دی چې هغوی د درې څلورو سوو کلونو سفر چې دی د بنګلا ژبې هغه په صرف شپېتو یا اتیا کلونو کې وکړو. وجه یې صرف او صرف دا ده چې هغوی لینگویج انجینئرنګ یا ریاستی ډانچه کې د ژبو چې کوم ساینس دی او په دنیا کې دا مهال ژبې څنګه خپل ځان مني په علمي او ابلاغي او ترتیلي یا لسانی جهان کې، نو هغه اپلای کړی دی او هغه روډ میپ جوړ دی په هغه باندې روان دی.
ما دا وی چې موږ د افغانستان کې د پښتو ژبې ایکسپیرینس چې کوم دی یا تجربه چې کوم ده د درس او تدریس یا د مطلب د ترجمو او الته په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې د دغه په وسیله زده کړې، دا غي موږ څه زده کړې کولی شو؟ هغه موږ د پاره څه لیسن لري کنه؟
دا سیدا زما خپل یو بنیادی خیال دا دی چې په پاکستانی ریاست کې دننه اردو او انګلیش ژبه چې دا د دې سره یو قسم تعامل دی، تقابل دی د پښتو. بیا په افغانستان کې دا تقابل د پښتو چې دی دا د دری او د فارسی سره دی. اوس د دې منطقي نتیجه چې کومه راوځي ښه په اسانه پای باندې یو عام سطحې تړین پوهېږي چې دا د پښتو وحدت پاره پاره کوي، ځکه هلته نورو دوو ژبو سره په ریاستي ډانچه کې په جګړه کې نښتې دي، دلته د نورو دوو سره په جګړه کې نښتې دي، نو دا ژبه په خپله تقسیمېږي، تقسیم در تقسیم عمل ته منطقي طور ور رسېږي. نو د هغې په بعضې رویې چې د هغوی کمی دي، نو د په افغانستان کې یا کوم ټرینډ دی هلته، کوم رجحان دی هلته، نو هغوی ته هغه هلته خو قابل قبول ښکاري. خو دلته مسله دا ده چې زمونږ د نورو دوو ژبو سره واسطه او تړون ډېر زیات دی، نو هغوی چې کوم ځان له اصطلاحات سازي کوي یا د ځان دپاره د ژبې د لرغونتیا هلته کوم ټرینډس دي، د هغې او زمونږ په دې کې فاصله ډېره ده. سوال دا دی، غوښتنه دا ده چې دا فاصله کمه کړي شي. د دې دپاره مطلب مخکې هم کوششونه شوي دي او دې کانفرنس کې هم تر ټولو غټ کوشش دا دی چې هلته کې کوم کار کې یو دلته کیږي، دا په لسانی بنیادونو باندې د لسانی ساينس په اشتراک باندې موږ را یوځای کو یو بل ته راجو کو. اگر دا د دواړو ژبو د یوې ژبې یو ځای کې د نورو دوو ژبو سره او په بل ځای کې د نورو دوو ژبو سره یو قسمه مقابله ده، نو دا بعد به موجود وي، تر اخره پورې به دا موجود وي. خو بهرحال چې څومره موږ کولی شو نو چې د ساينس او لسانی سائنس په بنیاد باندې د خپل علمی کار یو بل ته جوړ کول شي. دا چې خو نه کنه اوس د افغانستان ډیر کتابونه داسې وي چې هغه په کومه لهجه یا په کوم اسلوب کې وي، دلته په بلها د خدای لیکوال طبقه نه پوهېږي، عام ولس خو غټه خبره ده. بیا هم دغه مسله هغوی ته هم دا صرف مونږ ته نه ده.
تاسو دواړو ډېره ډېره مننه کوم. ډېر مننه جی، او د اوریدونکو ډېر مننه کوم. اجازه ده نه غواړم، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وس مال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مینه نجوان د سره نست ده
هغه ته می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ ته یو میندی نور نه غوړی چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.